افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وی د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو وه. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.7 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډیره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کیږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي و نوي په سلو کې افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو مسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لري نه کړي، له دې هیواد سره به بشري مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخواني کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په له هېواده بهر فعالیت کوي، په بهر کې د طالبانو مخالفان ته د طالبانو د وټلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هیوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې ویل شوي د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 شپېته تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په نږدې کې دو سره چې خلک له څارویو سره ډیر سرو کار پیدا کوي زیاتیږي. د اوکراین په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټ الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې 1 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکیان پر یوه سوپر مارکیټ، ترن سټیشن، کورونو د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهخه شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د شپې لخوا شوی د غبریدونو کې لکتر لګه 40 ملکیان ټپیان شوی دی. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لنجدې یوه میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینه پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحید الله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دوی لشپژو لسیزو راهیسی دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پریږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغي کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه تر سره کېدای شي او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغي لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکونکو په ګډون ل خپل 3300 کارکونکو وشتي و چې لیستثنایي موارد پرته د دفترونو ته نځي. د ملګری ملتونو لدې خبرداري سره سره طالبانو تر اوسه د شوزو د کار په اړه خپل دریس کې نرمش نه دی راوستلې او دای د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړی ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګری ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅ کله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بیساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نسی. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
و امریکا چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خزو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر ده. لبل خو په کندوز کې یو شمیر هغه خزي چې له دندو ګوښه شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دندو محرومه شوی میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ترڅو په دې توګه خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر لوستي او تحصیل یافته ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه محرومې شوې دي. هغه شمیر ښځو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره د خپلو کورنوي لګښتونه او اړتیاوې پوره کولې، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اسمان نورزی د کندز ښار اوسیدونکی ده. هغه وای په خوای په یوې بهرنۍ موسسې کې کار کوي او د خپل نه کاسیز کورونی لګښت پوره کوي.
کار ما ده بین زنا بود، همراه زنا کار میکردیم، از این جمعره محرم
کلیوالو شزه ته د حفظ الصحه او د خورزواکی په برخه کې په هوی ورکوله او ل خپل محرم سره کلیوالو سیمو ته تللو او دغه راز شزه ته مو د پیسو د سپمولو لارې چارې خودلې او شزه له موږ څخه خوشاله وي. خو د دندې له لاس ورکولو سره وصل سختو ستونزو سره مخ یم. هغه له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل لکه رئیس چې له دندې ګوښه شوې ده د اقتصادي ننګونو له وجې ورته روحي تکلیف پیدا شوی دی.
په وضعیت روحي کلګي خراب شوه، خصوصا خودم که فعلا
لکه رئیس چې وزګره شوې يم روغتي حالت می ښه نه دی. دا ډیرو اندېښنو له امله رات رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه پلار می وفات شوی دی او وړه ورونه خويندې رات رغړه دي او حیران يم چې ورسته لدې بد خپل کورنۍ لګښت څنګه پوره کوم.
څلور دیرش کلنه صالحه قریشی هم یو له هغو ښځو څخه ده چې څه باندې لس کاله یې په بېلابېلو دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی دی. هغه وایي تیر کال چې طالبانو په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز ولګوه، په وینا یې زیات شمیر بهرنیو دفترونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل او د نورو میرمنو په څیر دې هم خپله دنده له لاسه ورکړه.
یک فامیل پنج نفری رسید تا داخل خرد دارم خودم شد.
دا یوی پینزی کسیزی کورنی مسئولیت را ترغالی دی. بخامی چه دند تر سرکول از موگ دا کورنی اقتصادی وزید خوو. کابو یو کال کیگی چه زه اوزگار شویم او اوز لکرونو دک جوان تیروم. موگ لیسلامی امرت سخه غختن که و چه خوزتا دا کارکولو اجازه ورکری چو دخپل کورنی و اقتصادی ستونزی هواری کری.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول د ټولنې په ګټه نه بولي. دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټولنې ټولو وګړو هم ښځو او هم نارینهو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي اماد الدین حامد آزادۍ راډیو ته وویل،
دا اوس تاسو وینئ چې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې په ټولنه کې زیاتیږي او خلک سخت اړمن دي. یو ځل بیا موږ د حاکم نظام نه هیله کوو تر څو خپله پریکړه د سره کتنه وکړي. نو ډیری ښځینه کارکوونکي هغه کسان دي چې په هغوی د ژوند د کور اړتیاوې برابروي او دوی د کور سرپرستی دي او د کور سرپرستی ور د غاړې دي.
له دندو ګوښه شوې دغه میرمنې په داسې حال کې له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو هم بندیز لګولی چې دغه پریکړه پر کور دننه او په نړیواله کچه له پراخو انتقادونو سره مخ شوې ده.
په کندوز کې د هغو ښځو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې مخکې دندې ترسره کولې او اوس خپلې دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د ناامنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایی ډز وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یو بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه یې ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي طالبان له مخکینۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان دغه راز له موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزورې حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو بشري وضعیت ته د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره لپسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړه شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لدې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو ستره تمویلونکې پاتې شوې او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د سیګار پر راپور کې راغلي نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
یو محل کې شهران راټول شوي وي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامي شوي، هلته به د غزل ویل د دکلمه کول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست د هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل وی سره یو ځکه کلی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشاو ایل کیش.
زو کړی مونجلی د اسمان سپینس پوجمی د وا وا د ګل غټی د پغونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځلبیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې و ازادي رډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارګه د پور خبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادیب بهیر د شپنور منځله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادیب بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منځله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړخواله د شیر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسو 95 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو د غونډه د بهیر په تالار کینیوله. خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډي د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانا ټولیږي بلد چې ماخان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کیږي په اجنډا کې کی ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کیږي ورسره لږه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کیږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په یو ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي ده. چون نه غږ شته دی، نه موټر شته دی، نه خلک شته دي، نه مرش شته دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی. ډېر یو آرام شپه، آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي، ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولسې وي بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي. کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعارون څخه خپل اشعار ولوستل، په دې کې تر نمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا تر نوم غزل نه تر نوم کېږي. او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي، او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ، چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څه چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سر وکړه، تڅکړی دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لایې پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې،
یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هما غسی بے خوندا
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبه درې لمړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبه د درې لمړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوې ده او هغه دلایل خودل شوې دي چې دا لمړنی درې ناولونه په کومه دلایلو سره یې موږ تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیته سوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوي چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کوم په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی همداسې نو زما نظر دا دی چې دا اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غ دلایل مې به ورسره ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپی ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټمینه دوه سره مین ورونه او به تربیته زوی کې لنقتی اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي لکبله دا سیده لکه بهرانه نه اول مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکه لکه مونږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د پدا په دیر لسو اولس هجری المریض کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا وخت په اسلام ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشکي کې د اسلام د ورسپانه مسول مدیرو دا چاپ شوی دی او دا لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده هلته ورته لیکل شوی دی چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخص ژباړه نه ده یعنی واځي سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا یمن ورته ویلی شي ناول یې ته منځنۍ کیسه په ترمینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکل ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دغه دوی سره مېن ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام رسپانه کې په 1413 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې دا لمنلیکي چې دا اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینی البته لګي وګ دی چې کله کله لګ ځینی ستړي کوونکې ډیالوګونه او خبرشته خو عمل کولای شي خو د دلملنی او داستاني اثر په توګه منتخبل خاص ارزښت لري دریم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او به تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوې ده دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متأسفانه نیمګړې چاپ شوې ده یوازې درې برخې چاپ شوې دي بشپړ زمنګ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پی وکړو خو زموږ په لومړنۍ یو ناولونو کې حسابيږي او الهام دي کابل خپل ارزښت لري دغه اثر به ورسته په دغه ورسته یو کلونو کې بیا خغلی ډاکټر جړک دا د یو کتابي بنامته خبر کړی دی او لنی کمر غزما په دغه جون کې چې د درې ناولونو دی د هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیسل شوی او خبر شوی دی
ته هم دې ناول په اخر کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی هم دغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی
او نیمګړی هم دا کوم چې پاتې دا او شتدې او په کابل مجله کې راغلی دا د هم دغه برخه راغلی دا متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله غالبا تلته په دې باندې بحثونه هم شوی وو چې د عمل تور کا شوی دا نور نو بیا نشته دی خپل د لیکوال سره هم ورسته د دې کوم کاپی نه و لاندې کابل دغه نور ناولونه چې هغه موږ خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پرګده هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپل په خولي باندې چاپل مګر به تر په تزوی د همدې خاطر چاپ نه کپغه وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوا د پلاټ له پلاوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې ل زمان پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري.
اول خو کما چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د زنی معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې، د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې خی چې ډېرې برخې دلته هغسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تری کې د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چی دی، مثلا د بنگ مسافری ده، یا چاڑا ده، یا سپین ده، یا سنگسار ده، دا بیا جالب شایان لری سلیه دیر که بحث کولیشی د کرکتنی ده اصول پرانا که اوغا لیکنه نصری خود دای لمرانه لیکنه ده. واندی ده خاطره منگتر زخط لری چی یعنی پا داستانی کار که ده لمرانه کار ده. زخط پلا ده سی فکر کومه چی پا ده دره وڑو که ده لمرانه اثر زما پا نظر مخصوصا ده کرکتر خانی لکه بلا او د کرکټرونو د خپ معرفي لپاره او حتی رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوريږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي، او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو، یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي، کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینڈ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پراخیستې ده په همدې خطر باندې چې یو خو زموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال شي چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږیدلې دی، هغه د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندوی ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې دا موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته، د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شین چې د پندې خطر پکې ځای پر ځای شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات دي، مې لیکنه به دغه شاند.
دا یواز دې ټوب نه مطلب څه ده د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته
پدې کې د یواز ژوند یا فرزندغه د راپوهنې نگانه مونږه ته د یواز ټوب ژوند څومره ننګ انتشابيري يزيني خلق وړ يوازي دي ووسيږي پټولنه کې غنه غنه بیروبار نه خوخي وي يا فرزن اندیښمن کېږي دغه موضوعات پکې کټ مټ راخستل شوی دي پښتو ژبه باندې د پیګنسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوی هم دي کډواله ولوري سره حتما تر زده کړه کولای شي
لیکوال شغل نوري څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم رڼا به واخلم سپی دی به پر سحر ولیکم د ګل تر شونډو براتوی لکه نکحت سما د ګل پر پاڼو برنګونه ماتر ولیکم د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کې وکرما شنی ارواګانې په ځنګل ته پر نشتر ولیکم دستور بار با د بنو تر قلم و با سما په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم زب ملال سم پروین بسم زهره بسما زب وغاړې ته د نیمې شپې گوهر ولیکم زب وغاړې ته د نیمې شپې گوهر ولیکم
شاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنې فنا شعر د روی په شخ
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم دی ته مینا موایا دا خو مین توپ نه دی دی ته مینا موایا دا خو مین توپ نه دی ترا پس مړ نشوي ز در پس مړ نشوم سخت و د هجر شپه دواړو درد هوستای وو سخت و د هجر شپه دواړو درد اغوستای وو تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم واچه په د څه وچی دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو زه له تا خفه نشوم نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم تک ما تورس نشوي زه هم تا تشپ نشوم دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب داسې د فنا کرم چې زان ته هم ښکارا نشوم داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم
لا مینه فنا په مننه لشیره به اتن ته مخ کړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کله مخکې تاسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مډیسن په شهر کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې یو لس سو میلیون ډالر په چیړونو ولګول. د یو راپور لمخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې ویسکانسن پانتون د ټولې نړۍ شپږ پنځوسم مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو پنځوسم مهم پانتون حساب شوی دی. ویسکانسن پانتون شل پانځه او څنګ لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور لشغلی آزاد خبر
تقریبا کابو د شیوه نه شولان دي. یو برنامه و چې د پونتو نور استادان هم دا وسیو پکې زړه محفل ته ورغلم، نو دا غوښتنځي د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې بده د شکولو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دا ډپارټمنټ شکولو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل ڈانسونه لکه ده هم کلاسیک ڈانسونه فکر که ده لیه عربی پی زنگری تو ده ایجیپشن ڈانسونه فکر شوست بوله نو ما ده خبه ده ده رئیس ده شوریه ده که ماز که چیلی ممکنه بی ده افغانستان ملی اتن البته اگه ملی اتن از تشریه که نو ده بیاره لگو گوشتله چه زه مفصل پرپوزل شکل سوولی که ما او ده افغانستان ده ملی اتن اگه طول تاریخچه چه تر اتن ده ده تاریخچه یه ده پاشه سوله دا زرګونه کال تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل په ځای خو زرګونه کال رئیس دا افغانستان کې په ټول پښتون سیمه کې د کرشیا غالي هم مختلف سپیږي او تاسو کوي نو ډېر موږ د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه په کښې نسته چې دی باندې خپل سټیشن په دې خبر به تمنې کړی نو په دغه ډول باندې دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پونځي ده
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د داس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخي فارغېږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
دې حقله خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه ته مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د ځوی اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دی پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول د پریکټس به کوي.
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغه ستمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یعنې څلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي ډانس دی که هغه اتن وي اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده. اما هغه مهمه برخه د دې ډانسونو د هر ډانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه تاسو مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن ټاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي
نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسس پر ونه لیکي خو دا د سره غېدلای نه شي. نو دا داس کول او ترڅنګ دا ترڅ کول او ترڅنګ د دې دا د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کونا او کول چیکرا پدمو سان قطار قطار یا رب کردگارا
کله چی په پښتنې ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زیږیدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولاړ ور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کردگار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکښې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نمی احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت به زه ته وایم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعری معلوم دي.
نشرا په کندهاري سمه کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او غوی بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشری د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم زحمت شبر لتاسو.